تاسي حجاب واغوندي چې یوازې دوی سترګې راوتلي. ستاسو په نظر ستاسې په کار کې دغه ډول فرمان څومره خنډ رامنځته کولای شي؟ بله ډاکټر صاحب، تاسې غږ موږ ته مات مات راځي. که تاسې یو داسې ځای ته ولاړ سئ چې سیګنل سم وي او له موږ سره خبرو ته دوام ورکوي. بله اوس تاسې زموږ غږ اورئ؟
فرمان پاړه بیتوم حجاب کوم ټول مسلمانان یو هر یو خپل حجاب اتلو پیږي مګر دا حجاب
ش اغلی نیازی ستاسو ژغ بیا هم لمر سره قاته سو مجهزه کو چې بیرته تاسو ته زنګ ووهو او وصل مکو. زبه اوس تخپل خبرونی دوهم میلمنی هيله غرشین صاحب تورسم چې د قابلګانو د شورا اجرایی رئیس ده. اغلی غرشین، زبه له تاسو څخه هم دا پښتنه وکړم چې د طالبانو د غورستۍ فرمان د هغو ښځو په کار کې چې په طبي برخه کې کار کوي څومره خنډ رامنځته کوي؟
سلامونه اونې کې هلي، خدای دې وکړي چې د ازادۍ رادیو درانه اوریدونکي ټول روغ او د صحت په جامو کې پټي. ستاسو د پوښتنې په ځواب باید ووایم چې حجاب خو ځکه موږ یو اسلامي ټولنه یو سنتي ټولنه او دا زمنګ یو اسلامي او افغاني مسولیت ته چې خپل کم ایجاب چې زمنګ لپاره دی د خوځو لپاره دی د ایجاب مراحت کو او خپل عفت او د خپل عزت په خاطر باندې هغه څه چې زمنګ د دغه لپاره خوارې لري مراحت کو. راغلو کم ایجاب چې دی ویلې دی دا ایجاب د سکتور په صحت کې البته په هغه برخو کې چې موږ کار کوو خزي زمنګ ټول مراجعین خزي دي ټول مراجعین زمون خزي دي او په دې قسمت کې په شفاخانه او په کلینیک کې موږ به خپل اماغه د شفاخانه او د کلینیک د یونیفورم نه استفاده کوو چې هغه غوندوزه که په دغه ایجاب کې موږ د یو مریض سره یا د یو هغه چا سره چې په خطر کې دی نشو کولای چې تماس وکړو، ځکه په طبي لحاظ باندې مسلکي خلک خپل مخصوص یونیفورم لري چې د هرې رشتې یونیفورم معلوم دی هغه خپل یونیفورم اغوندي. نو راغلو په دې مورد باندې تر اوسه پورې خو په شفاخانو کې زه فکر کوم یا په صحي مرکزونو کې دا موضوع داسې یاده شوې نه ده چې دی مستقیم همدغه دوه سترګې ولري او خلاص یې او نور باید سر نه تر پښو پورې پټي او مریض ته دغه وړاندې کړي خدمات وړاندې کړي چې مخې ته لاړ شي، ولې که دغسې بیا جبري شي بیا شاید خدماتو په وړاندې کولو کې ځینې خنډونه رامنځته کړي.
مننه آغلی غرشین، زبه بیرته تاسو ته راځم. له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سي سونیا بهرام صاحب. تاسو ته غرشین صاحب خبري واوریدلې، دوی ویل چې په دغه شکل چې طالبان وایي چې باید د ښځې حجاب وکړي که دغه اجباري سي پر هغه ښځو باندې هم چې د طب په برخه کې کار کوي د دوی ژوند او ورځنی کار بل خنډ سره مخامخ سي، تاسو له دوی سره موافق یاست؟
په پیل کې سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او ګران اوریدونکو ته. بالکل زه هم موافق یم که چېرته دغه حجاب په تبابت کې ډیبري شي په خصوص په دننه د واردو کې، نو بیا هم کولای شي چې ستونزمنده واوسي په تبابت کې، ځکه هغه خدمات چې باید تبابت خاص یونیفورم پرسونل اغوندي او د تبابت مریضانو ته مخکې کوي یا هغه دا خدمات ډاکټران یا قابلان یا هم نرسان دوی وړاندې کوي، حقیقي کول چې ممانعت دي، ځکه د دوی ایجاب تر کوم دینه اعلان اوازه ده او هم په دوی اطلاعیه چې پخش کړي دي مکمل باید حجاب مراعات شي، حتی فقط دوه سترګې باید نمایان واوسي یا مغن د دید لپاره نور هیڅ دا ایجاب باید هغه یعنې په ټولو اطلاعیه کې دوی نشر کړي دي. خو که چیرې دا فیلن جبری نه ده شوی صرف یو اطلاعی په شکل باندې دا فیل حال چې د هم په روغتون کې
له اغلی بهرام سره زموږ رابطه له بعد مرغه قطع سو، موږ بیرته هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې وصل کړو. غرشین صاحب، تاسو که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د طالبانو دغه ډول اعلامیه او وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت هغه خبرې چې موږ ته یې کړې دي، دوی ویلي دي چې دوی په یولسمه حوزه کې د کابل یو شمېر ښځې په ګوته کړلې او دوی د هغوی کورونو ته ورغلل او د نارینه خپلوانو سره یې ولیدل. ستاسو په نظر دغه ښځې څومره له خطر سره مخامخ کوي؟ یعنی دغه څومره بیره او هراس خپروي په یوه ټولنه کې چې یوه ښځه حتی د دغه بیرې څخه چې یو څوک به په ما پسې وي زما کور به معلوموي د باندې نسي راوتلی د بیرې څخه.
والا دا خو یو داسې یوه موضوع ده چې ښځو ته دا مشکل یا دا یېره پیدا کوي چې د دوی وتل ګرځېدل، شاید موږ ځینې داسې خویندې ولرو چې هغې په کور کې نارینه ونه لري چې د بیرون نه د دوی ته د تګ په خاطر باندې یا صحي مرکزونو ته د تګ په خاطر یا دغه مسایلو د حال په خاطر باندې دوی مجبوریږي چې خپله وځي بیرون ته خپل کار وکړي. دغه به یو یره یا یو ډار رامنځته کړي چې ښځې به همیش په دې یره کې چې یو څوک به موږ پسې وي او یو څوک به موږ تعقیبوي. ولې تر کومه ځای چې باید ویل دا چې د اماراتو دولت هم دا موضوع لکه څنګه چې بهرام صاحب ویله د یوې اطلاعیې په شکل باندې خپره کړې ده، تر اوسه پورې خو په دغه کومو ادارو کې چې موږ کار کوو یا په کومو کلینیکونو کې چې موږ کار کوو اطلاعیه خپره شوې ده. ولې دا چې ممانعت دغه موضوع وشي دا تر اوسه پورې موږ په برخه کې نه دی شوی. ولې دغه برخورد چې شوی دی حتمی هغه خویندې یا هغه میندې چې زموږ وي شاید کوم داسې د امر بالمعروف ته مخصوص ټیم سره به مخ شوي که نه به مخ شوي دې موارد باندې اضافه زه نور څه نشم ویلی، ځکه امر بالمعروف خپل مخصوص یونیفورم ټاکلی دی او هغې خپل کارتونه او خپل اسناد لري چې د خلکو سره دغه کوي ده. په دغسې حالات کې د دوی د خپلوانو سره یا د دوی تر خلکو سره ګوري. ولې زما هم لومړی ځل دی چې د تاسو نه اورم چې په یولسم حوزه کې، ځکه په یولسم حوزه کې زما کور هم دی
بلې. مننه آغلی غرشین. شهلا نیازی صاحب بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. ډاکټر صاحب، که تاسو په دې اړه باندې ووایاست چې ډاکټرانو ته یا د طب د کارکوونکو په دغه سکتور کې چې ښځې کار کوي د طالبانو نوی فرمان څومره دوی له خنډ سره مخامخ کولای شي؟
والا دا فرمان خو دې صادر کړی ده، مګر تر اوسه پورې کوم خنډ موږ پکې نه وینو.
بلې،
خنډ موږ ته تر اوسه نه ده پیښ کړی.
بلې، دوی خو داسې ویلې دي چې دغه به دوی جبري کې او که څوک دغه عملي نه کې په همدغه اعلامیه کې راغلي دي چې اول به د دوی ښځې کور معلوم کړي، ورپسې به یې د دوی خلک د ښځو کورونه به معلوموي، بیا چې کورونه یې معلوم کړه بیا به د نارینه خپلوانو سره ویني، بیا به نارینه خپلوان و حوزې ته غواړي او احضاري ژبه او حتی حبس کولای سي، یعنی قید پر راوتلی سي.
زه فکر کوم چې داسې فرمان که داسې دی امر بالمعروف دا رقم هغه وکړي، هغه کوم څو نفره چې دلته په دي هغه کې تعلیم یافته او د خلکو خدمتګزاران پاتې دي هغوی به خپل وطن پرېږدي ولاړ به شي، بیخي به مونږ خلک له دننه بتر شي. مګر داسې یو څو ورځې وړاندې فکر کوم چې په فیسبوک یو اطلاعیه خپره شوې وه او خپره ده د امر بالمعروف رئیس ویلي وو چې موږ مقصد دا نه ده چې دوی صرف سترګې را ښکاره شي او صرف هغه چې ګرچې په مکتوبي شکل خمدا شوې ویلي، مګر دوی بیرته اوس نه پوهېږمه چې داسې یو هغه کړی و چې صرف مقصد موږ دوی داسې یو آزاده شوې وغوندي وګدو غوندي او هرنګ سېږي اپارون کې خو بیر دی نه موږ خپل مسلمانان یو خپل حجاب خپل مراتو، مګر دا چې یو شی جبري سي فکر کوم او دا رقم سختګيري سي نو دا به ډېر ستونزمنده وي.
ډاکټر صاحب، زه به تاسو ته د دغې اعلامیه څخه چې طالبانو ورکړې ده په دغه کې به زه تاسو ته یوه ماده ووایم. په دغه ماده کې ویل سوي دي چې هغه ښځې چې زړې یا وړې نه وي له نامحرم نارینه سره مخامخ کېدو پر مهال به د فتنې له امله د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي. یعنی یوازې د سترګو ویل سوي دي چې بیا وروسته د خلکو فشار د امریکا دولت هم پر دې باندې خبرې وکړي، ملګرو ملتونو هم پر دې باندې خبرې وکړي، افغانانو هم ډیر عکس العمل وشود چې بیا وروسته کېدای سي طالبانو ځینې تشریحات ورکړي وي چې د دوی هدف دا و یا هغه و. اما دغه اعلامیه اوس هم دوی بیرته نه ده اخیستې. دوی نه دي ویلي چې موږ به خلک نه پازابو، موږ به د ښځو شانه نیسو، موږ به د ښځو کورونه نه معلوموو، موږ به ښځې نه هراسان کوو یا بیروو او خلک به نه بندیان کیږي. یعنی دا خبره یې بیرته نه ده اخیستې چې ډیری افغانان وایي چې همدغه نقطه د دې اعلامیې د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده او دوی بیره لري چې ښځې به په یو نه بل شکل باندې هدف ګرځي، د ښځو د بیرولو او د هراس کولو پیش به زیاتې سي. او دغه اندېښنه باندې موږ نن سبا خبرې کوو او همداراز پر دغه خبره باندې موږ غواړو چې له تاسو سره هم ستاسو نظر معلوم کړو چې د طب په برخه کې ښځې څومره اندېښمنې دي، ځکه چې دا یوه داسې برخه ده چې ټول هیواد ورته اړتیا لري. طالبانو مخکې هم له موږ سره په خبرو کې ویلي دي چې د طب په برخه کې دوی و ښځو اړتیا لري او دغه برخه د دوی د پاره مهمه ده. یعنی ځینې داسې برخې دي چې طالبان نه غواړي چې ښځې پکښې کار وکړي او ښځې پر کور کښېنولي دي، خو طب او ځینې نورې برخې داسې دي چې دوی په خپله هم ورته اړتیا لري. مهرباني.
زما په فکر یو طب په بخش کې نه، په ډیرو برخو، یا زه وایم په کلي ډول ښځې په هر بخش کې ضرورت شته ده، په هر بخش کې. د هغوی یعنی ټولنه بدون له ښځې هیڅ دا سي طالبان دا مفکوره لري هغه نه پیګمنو، ان شاء الله کورو رو اصلاح سی خبر وي. مگر د طب په بش کې اس ام کنه يم دا اوس د منګ ختینه قابله صیبانی ډاکټر صیبانی دي سي اصحاب آرام نه دي سي کول له کور راوځي په ویره راوځي یو ورځ دور درې ورځي کدوې دا قانون خپل مرغه کی او تطبیق کی واقعا هم دا رقم کور په کور مخه تعقیب کی واختاریه ورکی ټول کور خصبه په کور کې نیو ورځ دینه سي منګ فامیل منګ کورنۍ منګ سره په جنجال سي منګ په کور کې هیڅ نه اوسو. مگر دا قانون هیڅ تطبیق ور نه ده، خاصه د طب په بخش کې نه کیږي، ځکه موږ ډاکټر صاحبانی موږ یو کمپلیکس کار کوو. امکان لري یو مریض داسې یو ناروغان موږ ته راځي چې هغه ته موږ د څو بخشو کې، موږ خو د ښځینه ډاکترانې په ټول بخشو کې نه لرو، موږ جرایي عمومي کې نه لرو ډیر ډاکټر صاحبانی، موږ یورولوژي بخش کې ډاکټر صاحبان نه لرو، موږ قلبي کې بخش کې نه لرو، موږ مجبور یو نارینه له غریب مریض لپاره راوغړو. نو دا خو نه کېږي چې موږ په خپل مخ نیسو، موږ په خپل پټو او ډاکټر صاحب ته ووایو چې مریض هغه لري، دا مشکل لري، دې مشکل حل کړه. دا قطن د تطبیق وړ نه ده او زه هیڅ موافقه په دې مادي سره قطن موافقه نه یم ته په بخش کې. او د ډیری نورې یا هغه په تعلیم او تربیه په بخش کې، تعلیم او تربیه په بخش کې که معلم څه خون کې دي، خون کې یعنی ټول خون کې نه شي کولای چې ټول یو مکتب ده د نارینه هم ده، اوس موږ د نارینه خون کې ډیر کم دي، تیرا ده کم ده، مگر خزینه ډیر دي. نو دا خو نه کېږي چې یو معلم سره یو خزینه مخون کې دغه لړ کې په ټولګي کې درس ورکړي هغه خپل مخ پټ کړي، ته هلکان ته درس ورکړي مخ پټ کړي هغه درس ورکړي، دا خو هیڅ امکان نه لري.
بله مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سي. اغلی بهرام، له تاسو به هم دغه ورته پښتنه وکم. تاسو ته ډاکټر صاحب نیازی خبره واوریدل، دوی ویل چې دغه امکان نه لري چې ډاکټرانی مخ پټ کړي او بیا د نورو همکارانو سره هم د یو مریض تداوی وکړي. ستاسو په نظر دغه څومره امکان لري دغه خبره چې د مثال په توګه د انستیزیا په برخه کې تاسو یو نارینه ډاکټر ته اړتیا لري یا نارینه کارکونکي ته چې هغه باید راسي و ښځینه د ښځینه مریضانو تداوی وکړي، دغه مریض که خپل مخ پټ نه کړای سي هغه سي لکه طالبانو چې ورته ویلي دي، ستاسو په نظر دغه څومره خنډ رامنځته کولای سي د مریضانو په برخه کې یوازې دغه نه چې د ډاکټرانو؟
بالکل زه موافقم د اغلې نیازی صاحب سره. زه به یو لنډ مثال درته ورکړم. په نسایي ولادي څانګه کې فار اگزامپل یو مریض د سزارین ته یا هم په ماشوم باندې چکله د عملیاتیږي، نو دې ته باید د بیوشي یا انستیزیولوژ ډاکټر راشي. ښځینه انستیزیولوژ په سلو کې که یو نفر موږ ولرو نو ټول د کور طبقه ده، نو په دې حالت کې ضرورت ده چې موږ مور له لاسه ورکو یا هم ماشوم له لاسه ورکو، کېدای شي دواړه هم زمان له لاسه ورکو، ضرورت لرو چې انستیزیولوژ باید راشي. او انستیزیا ممکن سپاینل وي یا جنرال وي، نو مجبوره چې حتی د مور د ملا قسمت سپاینل قسمت د ملا کې دې ته انستیزي ورکول شي. نو چېرته چې د د نوی نظام یا هم د اسلامي امارات اطلاعي چې دا پښوی دی هغه حجاب یا نه شو کولای دلته مراد کړو. تر فیل حال موږ د فیلن چې پر حاله قبله ما دلته د موږ په روغتون کې څرنګه چې فعالیت موږ وخت درلودو هماغه سې اوس هم فعالیت کوو. نه په حجاب کې څه مشکل موږ ته پیدا شوی نه ستونزه. الله را د اسلامي امارت څخه موږ ته د لوړ پوړي مقام څخه راغلي دي موږ تشویق کړي یاسو چې په دې شرایط کې تاسو خدمات کوي او همچنان د خپل هیوادوالو ته په خدمت کې اسي ډېر موږ وینځولو. مګر هم دغه اطلاعیه چې تر فیلنده عملي شوی نه ده تر کوم ساحه کې چې زه اوسم یا تر کومه زه معلومات لرم فقط یو د اطلاعیه په بشکې ده. څرنګه چې اغلی نیازی صاحب او اغلی غرشین صاحب وویلي زه هم سره موافق یم تبابت کې نه بلکې نورو بخښو کې هم دغه اجاب مراد کول د اسلام له نظره او همدارقم د اسلام د احکامو قبولول د انسان په خپل لاس کې دي. که چېرته امارت اسلامي دا په زور باندې وکړي چې کورونه شناسایي کړي بالاخره بیا به څو درې دغه ورونه یا هم هغه محرمه چې په کور کې وي هغه به وخل کېږي یا پلار یا خاوند یا همداسې نور د کور عذاب نارینه نو دا به بیا د ظلم په شکل وي او اسلام هیڅ وخت داسې حکم نه دی کړی چې ته اسلامي نظام یا هم اسلامي احکام چې دي داسې په ظلم او په جبر او زور باندې ته په اشخاصو باندې تطبیق کړي. دوی اطلاعیه ما په نظر ورکړې ده که څوک یې عملي کړي او ښه طرفه که عملي نه کړي دوی کېدای شي چې یا د خپله خبره خبېر ته واخلي او یا هم امکان لري چې دوی بیا دغه څه چې په تیوري شکل ویلي دا په عملي شکل باندې هم عملي کړي. مګر تر فیل حال دوی د عملي په شکل باندې ما هیڅ کوم عمل نه دی لیدلی او موږ خپل سمته یې فعالیتونه لکه مخکې غوندې ترسره کولی شو که چېرته دوی جبران په شفاخانو باندې یا هم طبي پرسونل باندې دا جبري کړي بیا به د تبابت وخت شي کارمندان ډېر زړه سور شي د خپل کار کولونه لکه دا نورو بخښونه مخکې تقریبا 50 نه تر 60% ښځینه وو په خپله په بیروني کارو کې سهم درلودو یعنی فعالیت درلودو بدون د کور فعالیتونه بیروني وظیفې درلودلې په مختلفو بخښو کې چې فیل حال د ټولو بخښو ستاب شوي دي. حتی مکاتب شاګردان ټول هغوی درسونه ستاب شو فقط دغه تبابت بخشه چې هغه کې هم ډېرې ستونزې موجود دي هم د پرسنل د کمبود له وجې هم د اقتصادي مشکلات ترانسپورت مشکلات فیل حال چې یو دی نفر مشکل نو هغه هم یو مشکل د تیوري په شکل فیلن د هیات د ټولو طبي پرسنلان او د پرسنلانو یو اختلاف ذهني ورته پیدا کړی دی چې خدای کې په دې هیله چې د تصدیق دورې ته یا هم د عملي په ثور باندې جبري په شکل باندې خلکو باندې تطبیق نشي. مګر همدا چې بیرون ته حکې باید موږ شکر الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي خپل خپل جواب مراد کوي او که چېرته څه د اجاب مراد نه کړي نو دا د ظلم په شکل باندې نه کېږي. اسلام هم همدا ویلي چې ته ورته هدایت وکړه که قبوي منل خو ښه طرفه که وینې منل ته په جبرن هغه باندې نه شي کولی اسلام ومنل.
مننه آغلی بهرام زبیر تاسو ته راځم. غرشین صاحب تاسو کې لطفا په دې اړه باندې زموږ هغو اوریدونکو ته چې د انستیزیا په برخه کې معلومات نه لري دغه ورته تشریح کړئ چې دغه څه معنی لري او په افغانستان کې په دغه برخه کې څومره طبي کارکوونکي چې ښځینه دي د هغو څومره ستاسو په نظر باندې کمښت دی؟
ډېر زیاته مننه. د انستیزیا په برخه کې باید ووایو چې انستیزیا یا انستیزی هغه رشته ده یا هغه بخش د طبابت دی چې د عملیات په وخت کې د مریض لپاره پکاریږي او هغه د بیهوشۍ سبب ګرځي یعنی د مریض د درد نه د درد د احساس د لرې کولو په خاطر باندې او د پروسیجر د آرام او راحت انجام د اجرا کولو په خاطر باندې دا کیږي چې موږ په نسایي ولادي بخش کې بخصوص د سزارین په وخت کې د برخه کې د تدیر د غلرو دا یو برخه د سزارین ده یعنی سزارین شروع کیږي د انستیزیانه چې ترڅو یو مریض انستیزی وانخلي موږ نشو کولای چې هیڅ نوا جراحي عمل یا هیڅ نوا جراحي عمل ته یو متخصص اقدام وکړي. بغد انستیزی په برخه کې خزینه کارکون کې لرو، ولې متاسفانه په هغه کچا باندې ډېری خزینه کارکون کې موږ نه لرو چې هغه په ټولو نسای ولادي شفاخانو کې یا مترنتی شفاخانو کې په جرایي په بخش کار وکړي او دغه کولې شي چې د دلته مریضانو ته خدمات وړاندې کړي. نو باندې خاطر باندې زمنګ په اکثریت ولایاتو کې اکثریت ولایت کې موږ زنانا یا خزینه انستیزی لوګان یا انستیزستان نه لرو، او هلته اکثر انستیزی د زمنګ نارینه او ورونو د خوانه اجرا کیږي چې دا یو مشکل دی، ډیر سخت مشکل دی، ځکه ډیر کم خويندې زمنګ حاضرېږي دي ته چې دلر پرتو سیمونه غیرې شي دلته انستیزی وای په کابل کې زمنګ ایواز یا انستیزی په یو غزانتر انستوت کې یو برخه لرو، او چې یاد تیبي پانتون په یو برخه لرو ډیره کمه، نو د دې په خاطر باندې دلته د خزینه برخه کې موږ ستونزې لرو. واقعا ځکه د نسای ولادي کې سونه زمنګ د قابلیت د نظر دوه مېندې دي چې لږ فیصد زیاتې مېندې، شاید تر 40% پورې مېندې دي ته ضرورت پیدا کی چې هغه د سزارین عملیا یا نور د ولادت نه وروسته عملی دي. واځي سزارین نه ویو مور نارمل ولادت په کور کې ته ولې خوندېږي پیدا کوي، رحمیاتون پاتې کیږي یا رحمې غټ پاتې کیږي، نه جمعېږي. دا غي د نجات لپاره مونږ دا کوو دا سزارین اجرا کیږي د متخصصین دوه نه استریکټومي کیږي، مشاید لایګیشن وشي. دا هغه څه دي چې د ټوله انستیزی ته ضرورت لري، یعنی هر هغه جراحي عملیه چې په یو مور باندې اجرا کیږي بدون د انستیزی نو کنه هیڅ امکان نه لري.
بله، او تاسو په نظر دغه څومره مهمه ده چې باید نورې ښځینه کارکونکي هم وروزل سي په دغو برخو کې چې د تخنیک لپلاوه یا د مسلکي توب لپلاوه ښځینه ډیرې سي، او نجونو ته باید د ښوونځي دروازې پرانستل سي د دې لپاره چې باید نجونې پرمختګ وکړي او نور زده کړې هم وکړي. څومره مهمه ده چې طالبان په دې برخه کې د ښځو پر ښځو باندې لګولي محدودیتونه لیرې کړي او د ښوونځي دروازې خلاصې کړي.
مننه. زه به یو شی ویم چې اول خو علم په خزا او نر باندې فرض دی. دا هغه څه دي چې په قران کې ویل شوی دی او متبر حدیثونه بیان شوی دي. دویمه موضوع دا ده چې چیرته زمونږ د مکتبونو دروازې تړلې پات شي، نو آیا زمونږ په دې رښتې پرسونل کې تغیرات نه راځي؟ تبن تقاوت ته صوتي ګو، تبن انسانان یو، مریضی لرو، مثلا مړینه لرو، شاید موږ یو سی پرسونل خدای نه خواسته د لاسه ورکو، کمبوت راځي. په دې معنی نه ده ولې موږ بیرته دې ته باید بکا پولرو، بیرته دې ته باید شاته څوک لرو چې هغه مخې ته راشي او د تشه خلکو ځای نه ډکي. نو جدي خواست یعنی د یوې قابلې په صفت زما درخواست هم ده چې د مکتبونو دروازې خلاصې شي چې تر څو موږ وکولې شو په طبي برخه کې او په نورو برخه کې چې خزینه کارکونکو ته اړتیا ده هغه وروزو او پراتونکو کلونو کې د کمبوت سره مخامخ نشو. موږ باید د نن ورځې فکر د نن ورځې د پاره ونه لرو، موږ باید د خپل راتلونکو څو کلونو لپاره فکر ولرو چې موږ اوس مثال په ډول زه درته وایم، اوس موږ په افغانستان کې څومره قابلیت لرو. کوم د مکتبونو دولسم څنګه دروازې وتړو او بیا موږ قابلیت په پروګرام کې ونه نیسو، شاید دوه کال پس موږ ډیر زیات یعنی اضافه د 50% نه شاید د قابلیت مشکلات سره مخامخ شو. په همدغه شکل زنانه نرس یا ښځینه نرس په افغانستان کې آلریډي کم دي، او موږ اوس په همدې باندې د نرسانو او قابلو شورا فوکس یې په همدې دی. د وزارت صدا مې سره خبرې کړې دي خلکو سره چې موږ زنانه نرسینګ ډېر کړو، که د مکتب دروازه خلاصه نه موږ خو یو بېسواده نفر نشو کولی چې په نرسینګو کې تربیه کړو، او هغه بیا یو روغتون ته د یو مریض د مراقبت دپاره ولېږو. نو دا ډېره اړینه ده، او دا د یو مسلکي فرد په حساب باندې یا د یوې خور په صفت یا د یوې ښځې په صفت زما درخواست ده چې زموږ جنو ته باید د مکتبونو دروازې خلاصې شي چې تر څو موږ د راتلونکو کلونو دپاره وکولی شو خپل سرمایه ګذاري وکړو او د راتلونکو دپاره خپل مسلکي نفر ولرو، بخصوص په هغه رشتو کې چې ډېره اړتیا ده. ورته د مثال په ډول ولی درته وایم، په طبي برخه کې نسای ولادي ته، نرسنګ ته، قابلګۍ ته، انستیزي ته، فیزیوتراپی برخه ته، حتی د داخله برخه کې نور باید موږ زنانه ډاکټران ولرو، په جراحي کې باید ولرو، په قلبي وایي کې باید ولرو، په اورتوپیډي کې باید ولرو، ځکه یو خزم ټکر کوي هغه د اډوکې د ماتېدو سره مخامخ کیږي، یو خزم قلبي تکلیف پیدا کوي. دا هغه څه دي چې دا باید آئندې د نن نه باید د آئندې لپاره پلان ونیول شي.
بلی ډیر مننه اغلی غرشین زبرت تاسو تر ازم اغلی نیازی تاسو خبري واوریدلې تاسو په نظر د طالبانو حکومت ته څومره مهمه ده چې باید د افغانانو لپاره د دوی په ژوند کې اسانتیاوي برابر کړي د دې پر ځای چې پر شوز باندې محدودیتونه ولګوي د شونډو دروازې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې باندې کې ګڼ شدل دندو به برخه کې وګوشه کړي او همدارز د حجاب په برخه کې اجباري حجاب عملی کول پیل کړي ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې یو حکومت باید د خلکو په ژوند کې اسانتیا رامسته کړي د دې پر ځای چې نور ستونزې ورته جوړ کړي
دی زمو په نظر باندې یو دا مهمه نه ده چې د دې صرف د حجاب شاونی شي حجاب صحیح ده حجاب مراتی حجاب بخچی شي سویل سي اسلام کې او موږ خپل مسلمانانو ته دې مخکې موږ ټول به حجاب وو موږ هیڅ یو ته به حجاب سوګ نه وو او تر اخین د مخه ډیر نور ستونزې دي چې غبا ته حل شي ډیر نور ستونزې دي هغه ته به دې پام دې ختم ټکی کې دي هغه ستونزې به حل شي لغه جملې ډیر مهمترین امداد خوندي پرانستل دي منګا جونې باید نور په کور کې نه ني دا خو ورځ منګا د خپل تیرسيوي پرسونل صدا په ټهر بخش کې کډاکټر دا قابلیت صاحب دا کانرس دا کانسیولوګ دا کبدا ټول منګا ورځ دی په مرز د کچاچین څه ویلي د تقاوتی کې دی ناروغي لري دی موږ ټول مدینه لرو نو دا به موږ جيبه سوق نيتي داسې د مفتوخانزي او دروازې تړلې خیر موږ مدام احتیاج دی غونډي وي ودو ته د قیامت به موږ احتیاج یو هاي خپل به موږ به هیڅ پرمختګ نه لرو موږ به مدام شاته پاتې یو نور دی به تويختي نور دی به تويختي نور دا مفکوره به دی له خپل ذهن لری کی نور هرشي هرڅه دی له هرڅه د مخ دی به دی جنوکی دی خوانزي دروازې دی جنوکی په مخلاص کی او ته توجه دی خو کیفیت ته وکي د خوانزي دی تعلیم او تربیه په کیفیت باندې دی توجه وکي دا ډیر مهم دی اقتصاد بخش کې د کوشش وکي خیر اقتصاد کړي دا شی وکي فکر کوم چې ټول خلک به دی خپل کی ټول خلک به دی عملاتړي ووسی کبه که هر کم جامی جهانی کام دی که هر سوګي که په دې هر څه بنیز لګي دی خپل خلک خواته ولري کله چې خلکو یو دولت خواته ودرې هغه هر مشکل حل ستنده ټول په اسانۍ سره هغه کې مګر دا چې په دې رقم جبري قانونونه دا رقم سرګيري څه دی خاصو په مقابل کې کوي دا ورو دی خلک خپل ځان لري کوي دا ډیر ستونزمن ده ټول هیوادوال ته خصوصا خدینه طبقه ته ډیر ستونزمن ده
ډیر مننه زه بیرته تاسو ته راځم له موږ سره د ټلیفون پر لیکه پاتې اغلی بهرام تاسو په نظر باندې د طالبانو د حکومت چې د شوزو پر وړاندې باندې یو شمیر محدودیتونه وضع کړي دي د په ځانګړي توګه د تیپ په برخه کې خبرې وکړو تاسو په نظر دا پریکړه څومره خطرناکه ثابتې دای شي
زما په اړه د ټول د افغانستان او د دي پرسونل په اړه باندې حتی د ټول د افغان هر غړي په ګومان یا نظر باندې د ډېر یو غټه ضربه ده د افغان ټول غړو ته ځکه چې کچېرې یو طبي خدمات ته منشي په خصوص د نسایي ولادي چې مخصوص د خدمت پرسونل لپاره ده نو کچته یو اسکرابو شو بیا هم څنګه د سبابات یا د هاندارنګ نور بخو د ځانګړي بخش چې د میرمنو لپاره وي هغه باندې خبرو کو بیا هم مغه مکتب نشو کی چیرته دوی مکتبونه همداسې بند وساتي راتلونکي څنګه نه چې ورشین څه بولې راتلونکي دوا کال کې موږ په 50 کې د خو د ګرچې تیر حکومت کې موږ هم د قابلګانو او د نرسانو د فقدان سره مواجه ولو ولې دا اوس فعلاً چې یو کال لانه د شواهد د دې حکومت موږ دغه فقدان زیاتره پکې دی وړه شوې ده ورته یو کال دوه کال پورې د دې سروسه مکتب ته حتی ویل چې موږ یو نوې طرح لرو یا د حجاب طرح لرو صرف حجاب خو په دوی دا طرح بهانه جوړوي مکتب لپاره چې واضح شي باید دروازه د مکتب وو دوی وایي چې دوی حجاب نه حجاب خو بهترین حجاب د انجونو د مکتب وو سپین ټکرای تور لباس وو چې دا د اسلامي امارت بیرغ نمائندگی هم ورته کول شي یو نمای دی هغه د بیرغ ده نو کچېرته اول د مکتب نه موږ شروع کړو د تدریس په بخش کې کچېرته دوی د مکتب دروازې پرانیزي نو دا به راتلونکي کې ډېر غټه ضربه تنها د طبابت لپاره نه د نورو بخشو کې به هم وي خو مهمترینه حیاتي برخه د طبابت برخه ده که دی برخه که باید چیر دوی دغه حجاب لازمی وګڼي او جبری شکل باندې پرسنل باندې تطبیق کړي. نو دغه مجمن د افغانستان د طبي پرسنل چې دنیا کې وخت ته په تېر نظام کې 30% او 80% د دغه د حکومت د نوي تغییراتو له وجې نه نو تقریبا 30% ښه تکړه ډاکتران تللي دي، همدارنګه تا قابلګان ټول د بهر له هېواده تللي. دغه 30% نور پاتې په دې کې هم 10% اقتصادي مشکلات لري، 10% نور ترانسپورتي مشکلات لري، و خصوص په اطرافو کې او په کلي کې نشي کولای چې دوی هلته رسیدګي وکړي. فعلا هم زما په آن باندې تر کوم کې نه چې زه په جریان کې ما د ماشومانو مرګ میر او همداسې د میندو لا لوړ تللی ده، ځکه هغوی ته خدمات په اطرافو کې نشته دی بالکل. همدارنګه په اطرافو کې چې نشته په مرکز کې هم موږ کمبود ته مواجه یو. په دولتي شفاخانو کې چې تاسو اوس هم په جریان کې اوسئ، سټاف ډېر کم ده، مریضان ډېر زیات دي، مریضان اقتصاد خراب ده. ټول کوشش دی چې دولتي شفاخانو ته مراجعه وکړي، هلته سټاف کم ده، د هغوی معاش هم په وخت باندې نه ورکول کېږي، بعضو ته حتی بېخي معاش نه ورکول کېږي، بعضو ته کم ورکول کېږي. نو دغه ستونزې تر فعل حل دي. یوازې چې دوی په اسلامي امارت څخه زما دغه یو پوښتنه ده چې دوی د فتن مکاتب ولې بند کړل؟ آیا دوی کوم طرحه غټه څو اوسمهاله طرحه لري که نه؟ که وی لري، دوی باید راتلونکي ته باید طرحه ولري. فعل حال دوی باید په حکومت کې بخصوص د ښځینه او بخش کې تغییرات نه وای راوستی. دوی باید نه په دوی باندې سرمایه ګذاري کړی وای، دوی باید سپورټ کړي وای ښځینه طبقه، بخصوص د طبابت او د تعلیمي برخه باید دوی تقویه کړي ولی، تر څو راتلونکي کې دوی نور ملکوت احتیاط شوي نه و. څرنګه چې تیاري د میدان وایي خراب شوي، سیاسي بحث ته به لږ سره اشاره وکړو. دوی لاړه له بهر نه انجینریان ورته راوستل او دا تیاري سمبال کړ. دا دوی ته ډېره یو غټ شرمندګي والا چې دوی لاس وکړو بل هېواد ته، تر څو د هغوی انجینران راغلل چې چېرته د دوی میندې خویندې همدارنګه میرمن دې بله ورځ عملیات کېږي، که په ماشوم عملیات شي، که په قلبي مشکلات عملیات شي او یا هم په نورو ناروغۍ باندې اخته کېږي چې هغه کشنده ناروغۍ یا حتما یو جراحي عملیات ته ضرورت لري. نو دوی مجبور دي چې افغانستان کې هغه قواعد دوی بند کړي دي. اول چې زه وم په ما باندې شرایط چې سخت چې زه دا طبابت پرېږدم، ضرور نه ده خرابه کور کې کینم، راحته به ډوډۍ وخورم، خپل کاروبار به مخکې بوځمه، کور کې به ووسم، ځان به دومره په چاته غته نه ورکوم. ګر چې فعلا هم په بیرون کې ما باندې شرایط ډېر سخت دي، د حجاب له لحاظه نه نور محیط مثلا اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، مګر بیا هم زه نن فضا د شفاخانه بالکل لکه سابق غونته ده، تېر نظام کې چې څرنګه وه اوسم ده. که چېرته په دا ما باندې قید شي یا په نور پرسنل باندې، نو زه طبعاً زما زړه تورېږي د طبابت نه، وایم خیر راتلونکي نظام به بیا تبدیل شي، یا به بهر لاړه شم، هلته به یو ازموینه ورکړم، د خپل مسلک به بیا نفره شروع کړم. نو زه به بالاخره یا مجبور شم په کور کې وکینم، یا به بهر ته لاړه شم، دوباره به خپل درسونه پیل کړم، هلته د خارجیانو خدمت به وکړم، د بهر افغانانو چې ځي دلته افغانانو ته به خدمت نه کوم، هلته به کوم. نو دا دوی ته ډېر یو غټه ضربه ده، هم د دوی حکومت سقوط سره مواجه کېږي، او هم زموږ افغانان بیچارهګان بیا هم د 40 کاله مخکې حکومت نظام ته ځي. که چېرې زما د همدغه اسلامي امارت څخه دا خواهش ده، که چېرې دوی غواړي مخکې لاړ شي، نو دوی کولی شي چې فعل حال نظام باید دوی په همدغه حالت پرېښودلی وای. فقط د اقتصاد برخه کې دوی باید ډېرې جدي پرمختنې باید ولري، همدارنګه په امنیت کې ولري. که چېرې دوی په دغه طبابت بشکې د حجاب جبري کړي، نو دوی چې په دې باندې باید ډېر ضرور کار وکړي. دا ضروري خبره دا ده چې اوس زموږ خویندې میندې که تاسو خو سرک په سر باندې وویني، په اطرافو کې خو یې بېخي پرېږده چې په دغه خپله ښار کې څومره ډېرې خویندې میندې د خیرات جمعولو لپاره ولاړې دي. هغوی بېچارهګان نه حجاب لري، نه ښه نه بد، په نیمه شپه موټرو ته ولاړې دي، پیسې ورنه غواړي، یا هم یو خیرات ورنه غواړي. حتی بعضې سړي هم نامشروع توقع ورنه کوي. دوی چې غواړي اول د هغوی ته یو سرپناه پیدا کړي، یو اقتصاد د هغوی دوی ته جوړ کړي چې هغوی ته خپل ژوند سنبال کړي، بعد له هغه نه دوی راشي جبري کارو ته. دوی فعلا هغه یو مسلمان یا افغانان چې په حلاله طریقه باندې ځان ته روزي راوړي، هغوی باندې قیدي راولي. دوی باید داسې ونه کړي، دوی خپل نظام د سقوط سره مواجه کړي. څرنګه چې مخکې نیازی صاحب وویل، که چېرې دوی غواړي راتلونکي کې پیشرفت وکړي او یا هم اوسې حکومت سقوط ونه کړي، نو دوی باید خپل خلکو سپورټر اوسي، دوی خپل خلک خپل ملت سپورټ کړي، تر څو ملت د دوی تر څنګه ودرېږي راتلونکي کې. که چېرته امریکا او یا هم بل ملک دی طرف مخالفت کسی لکن دارنگا چه پاکستان دکشوی پا افغانستان بانی بمبار کرده نو دوی ورغل حتی دوی یو راکیت یا هم نور مسئله خوبه بیشید پا یو طرف تفریق دو چه از طوی بامون هداشن خوشو کرده الحمدلله چه بیخیه لدی زکر چه دوی تحصیل تا خط تردی نورده چه دوی باید مسئله هرشید نو بیا هم چه هر سم رمگه ده پشرف پا مخا ده خرجوان پر مخا وغایی دو مخا مرتب تقر شده دیده متاسفانه دا چه مکمل انجون مساطب بسته شویده اتیا و فیصده حالوکان او یا هم دکور طبقه اقتصادی نواجه نشی کواله فیلن طول هر فامیل که نه نفره اصل نفره کمه ده پینزون تر لس نفره کوری بیکاره دیکن نو دا دیر ده غط ضربه ده هر کورانه ایتا فیل حال صرف ده تبابات بخشت فیلنه و لپاره پا حال ده او هم دارنگه ده نارینه و تا فقط حق صبح کار لری چه یا شخصی کار صبح کاروبارو لری یا هم تا امارات اسلامی که صبح چه کاروبارو لری و طول افغانستان بیکار در دیر غط ضربه ده پا کلون از ایتا دو چیر تسل کسده که راین اینده که دی واری دی افغانستان تبابات تا یا نور زنگو تا پر مختل ایور کری نو دوی زمطمئنم چه دوی ناکام دی پاکه زکر دوی دی غشفاج میاد که جبران نشی کاله نو سپات چه دوی دری کالو لپاره مکاتب بند کری تبابات بند شی اندرانگا نور بخشونه با که هم بند کری نو بلکل سو
بله مننه بهرام صاحب زبرت تاسو ترځم غلی غرشین تاسو ته بهرام صاحب خبري واوریدلې تاسو په نظر د طالبانو د حکومت لمړیتوب باید سوي آیا تاسو په نظر لمړیتوب دا دی چې مجهز روغتونونه جوړ سي او د طب په برخه کې مسلکي کسان وروزل سي د دې چې افغانان د نورو هیوادونو د محتاجیت څخه ووزي
مننه په دې مورد صحت په برخه کې باید ویم چې لمړیتوب خدا دی چې موږ وکول شو تر څو اول د شته روغتونونه چې لرو د شته پرسونل چې لرو دا پرسونل حمایت کو او دې روغتونونو ته طبي وسایل او هغه څه چې ضرورت د ورځې دي هغه ورته آماده شي او هغه ورته ورکړي چې تر څو موږ وکولی شو چې دغه کوم بحران چې د افغانستان په سرحدونو کې دی چې زموږ مریضان بې پاسپورته بې ویزې په هفتو هفتو باندې په سرحدونو کې پراته چې تر څو یوه لاره د تګ ورته پیدا شي او دی لاړ شي فعلاً لومړیتوب به همدا یې زما په نظر باندې البته چې دا شته موږ تقویه کړو پراکمن کیږي بیا ورته پلان ونې سو چې مجهز شفاخانی او مجهز ترنینګي سنټرونه ولرو چې تر څو وکول شو هغه ټول خدمات چې په یو مملکت کې نیاز دي او یو ناروغ ته باید وړاندې شي هغه ورته وړاندې شي که اوس موږ یو چې موږ عاجل باید یو مجهز روغتون جوړ کړو نو دا نور روغتونونه دا نور صحي مرکزونه پامدی حال پاتې شي دا به یو لږ ناانصافي ځکه موږ اول شته سرمایه خپله باید تقویه کړو دا شته باید کوم امکانات چې ضرور دي هغه ورته آماده کړو بیا وروسته په نورو مجهزو شفاخانو باندې کار وکړو ځکه تاسو ته معلومیږي کله چې موږ یو متخصص روزو یا یوه شفاخانه جوړو یا یو مجهز سنتر د تداوی دپاره جوړو هغه شاید کم وخت 15 کاله دی چې ونیسي ولې دا اوسنی چې لرو په دې باندې باید اول سرمایه ګذاري وکړو داسې هی پرسونل باید حمایه کړو دوی ته باید د پیشرفت زمینه مساعده کړو چې تر څو موږ وکولی شو دا نور مجهز روغتونونه چې غواړو په افغانستان کې جوړ کړو. زه به یو ډېر ساده مثال تاسو ته ویم. موږ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې د سرطان د بخش لپاره فقط درې واړه سنټرونه لرو. یو په جمهوریت شفاخانه کې دی، یو برخه زمنګ په هرات کې ده، یو برخه هم په مزار شریف کې ده. حال دا چې موږ په زرهاو د سرطان ناروغان لرو، په زرهاو ناروغان لرو، دغه په زرهاو ناروغان بیرون د مملکت ته ځي، د تداوی ته ځي، اول مالی سرمایه لاړه، بیا یو انساني مشکلات چې دی ترپېښ کېږي، د پاسپورت اخیستل، د ویزې اخیستل، دا هغه څه دي. ولې که اوس د فعلن دپاره دا کم سنټرونه چې دي دا تقویه شي او په راتلونکي کې بیا په غټو سنټرونو باندې کار وکړو، دا به ډېر ښه د دولت دپاره هم او د افغانستان د خلکو دپاره. په همدې رنګه د نسایي ولادي په برخه کې چې دا کمې شفاخانې موږ لرو، کم ډاکټر صاحبان چې لرو، دوی ته د اقل که د بیرون تک د ترینینګ زمینه نشو برابرولی، په داخل د شفخانو کې یو میکانیزم د دوی چې لري یو دا تقوی شي چې دوی آنلاین زده کړې واخلي چې څه وکولی شي، څه خدمات وړاندې کړي. د فعلاً دپاره به لومړیتوب دای نسبت دې ته چې موږ بیرته په نوي نه د صفر نه شروع وکړو چې تر څو یو مجهز سنټرونه جوړ کړو.
مننه آغلی نیازی، ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې شزه فکر کوم چې زما همکار شفیق عیار وایي چې د ډاکټر صاحب شهلانی عزیز سره زموږ رابطه قطع شوې ده. د تلیفون دوی هڅه کوي چې بیرته وصل کړي. بهرام صاحب له تاسو په پوښتنه وکم چې دغه برخه کې که طالبان د طب د کارکونکو تعقیب شروع کړي او دوی ته د دوی څخه هم همدا غوښتنه پیل کړي چې ژر کوي تاسو به هم دغه څه حجاب کوي لکه موږ چې په دې عم یکی ویلی دی چې आवाज به دوی سترګې را باسي او نور به ځان مو پټ کړی وي. تاسو آیا داسې کوم میکانیزم لري، کوم شورا، کوم داسې یو کسان ست چې راټول سي او د طالبان له حکومت سره په دې برخه کې خبرې وکړي او دوی تخپل هغه محدودیتونه ورته وایي، د دوی سره خلاص کړي چې تاسو په برخه کې دا ډول محدودیت یا دا ډول غشتنه له امکان لري د شای
شورا خوشتون لري؟ مشکل نشته. د حال اقل مثلا د خپل درختون ستاف هم کولی شم چې تنها زه د درختون په سر ته وایم که چېرته مونږ د افغانستان په سر ته وای نو کولی شو چې څو شوراګانې مونږ جوړې کړو او بالاخره هغه د رئیس شورا او سرلار چې خبرې وکړي. مګر مشکل دلته ده، هغه مظاهره کوونکي نجونې یا مېرمنې چې تېر ځله د ښځینه وو د مکاتب د بندیدون لپاره مظاهرې کړې وي او یا هم د ښځینه د ازادۍ لپاره چې په اداراتو کې هغوی کاروبار کوو پرې بندیز شوی وو هغوی مظاهرې کړې وي. د هغوی ښه نتیجه نه وه اخیستې. یو دا چې د هغوی مظاهره کوونکو ته یا خبرو اترو ته احترام نه و شوی، باوجود دا حتی بعضې هغوی یا هم د مرد لخوا یا د نورو اشخاصو لخوا نه دوی اختطاف شوي ولې او حتی بعضو په رسنو کې اوازه شوې چې لته خو برنار شوي یعنی وکل شوي بولې. نو په دې له لحاظه هېڅوک زړه نه خکوي چې دوی سره خبرې وکړي. مګر هم بیا هم زه یو ګزینه دلته چې ما خپله په عملي توګه لیدلې ده، نو د اسلامي امارت د لوړ مقام څخه زموږ روغتون ته راغلي ول او ډېرې مونږ تشویق کړو وینادولو تاسو په دې حالاتو کې تاسو په دې سختو شرایطو کې تاسو خدمات لري او تاسو زموږ ویاړ یاستئ. د دوی د تیوري او عملي یا مثلا هغه خبرې اترې څرنګه چې دوی په میډیا کې وایي چې هغې د تیوري اطلاعیه یو رنګ وي، اما کومې خبرې اترې چې دوی کې بل رنګ. نو دا به وخت زمان هغه کې معلوم کړي چې دوی اصلا نظر او اصلا اراده یې د دوی څه شی. نو که چېرې دوی په سل په سلو کې جبري هغه کې، نو بیا هم هماغه دوه لري. بیا به زه دوی سره به خبرې کوم که مونږ هغه شرایطو هغه چې وی منل فقطه که چیرې ومنه منل بیا هم ما یو مثال ورکړ کېدی شي چې زه اولین ته زه وسم زړه مې د طلابت څخه تور شي تر کومه مې چې توان کې وي.